سره ده.
و امور دل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې 2-1 پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدی خبرونه کی د خطی سره به بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو اپوزینور کې چې دا پرونه فلانی جوړ کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزنټر
دی لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلی حافظ د ژوند لورستي او رسو خبروي.
د اکاسته ویل چې د ناروی روان دي ور بده تر کړای دی اپسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیرونی وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پترې کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوود انځور په فرانسیس کې دی
غزنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخېږي.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت خوست ترسي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. لومړی مطلب پر واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلی نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د ختیس ادبي بهیر په 4.95 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا د بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده تر څو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. سره زین کې لیکل شوی و چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق په کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده. په ازادي راډیو اپوزیشن نور کې چې دغه خبرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پریزنټر دی او چا رامنځته کړی هغه
دا غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له خغلی بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپ یادونه وکړه، د په دې برخو باندې د یادونه وکړه، لمنګه پکې برخه اخیستې و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې. خو یو ګټه مونږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو. بشرمل مونږ ته دارا و پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنې موکړه ډیر ښه ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټي پاړه وویل.
بهیر پیرو کې غلالونه چي دي نغه را وباس یو دلته ټولنه ته وړاندې کوي. ډیر زبردست خوند وک د نو شاعرانو شیرونه ډیر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګری ووري د غوې لارخونه ووري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې. هم دا ډول دا یادونه وکړه چې پاینده کې به یا پراتون کې به نور غملګری چې په لورو پروتوسي مو دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغه به حسیر خیر سره بهیر ته برازي. نو د بهیر په ګټو باندې دلته د بهیرونو په عموم کې افغان د بهیر راونی سه دغه سي تر ختیزه د بهیر پورې په ګټو باندې خبره وشوي او ان شاء الله پارزختونو باندې خبره وشوي.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبري وکړي.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوار لسمه د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د د څوار لس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر څلوېشت کاله ډېر خدمت وکړ. د دې یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې
یو وخت ما شاعری شروع کړه. خدای دې وبخي ارواحات سمی الله سمی ناصف کشرور زما شعرونه قتل او اصلاح کول. نو شپیتم کلونه او پایل کلونه او نو کله چې یو څه موده تیره شوه سمی صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر دی نور اسلات اکیانه لری خپل وستاجی. نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شو او کته پوته یو ورځی تصمیم ونیو چې لاشم آفیس ته. نو آفیس ته د خپل شیرونو ورخکاره کوم چې رښتیا هم زه شاعری کولای شم او کنه او دای څه وایي راته. نو رادیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه او اوس مې نه پیادیږي چې بندې څه و. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هر کلی ووایو. یو میز خالي و راته وویل چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو. چای چې مې وڅښو بچې څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړې وه. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا بیت دې ډېر رالیده، دا بیت دې ډېر رالیده، دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي؟ نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې؟ وایي چې مونو پکې ته مونږ چې ته پکې پیدا کی. بیا موږ ته د تعجب خبره او بیا مې یو پوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند وکړي او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شایي ښاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاس ایښی او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره. کابل کې خپل کور هم نه و. خپل یو اوخي په کور کې په شاشهید کې اوسېده. کله له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه. تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله ده ورسره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپل دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي: دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، کم شوي آخر د زړګي زوره زما. ښاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دي. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یوه عکاس سره ورغلی.
د عکاس ته وویل چې اوس ډېر خوار شوی یم، د ناروغۍ راباندې ډېر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا و او دغه خپل ژوند ورته د خانۍ او پاچاهۍ ژوند ښکارېده. ناهیلۍ
خبرې نه کولې د ناهیلۍ احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند یې کاوه. کتو به دې دغه ناهیلۍ اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي، زه رنځور لړۍ رخمه د خوږ څړیکه نشوه کمه. وړاندې به په کندهار کې د شیشېدلې نابینا شاعر شفیق العالم معصور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معصور یار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوژونه تر سرګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی، تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا د څرنګه نشان وویشتی. معذور یار د نومبر په 14مه ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلې معذور یار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمت شبنم راپور لري.
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره، زړه ملوبي جی همیشه لسره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې میډکې لازغوي سولې څشتنه څله دی پیدا کړو ګل لخار سره، چې د دوژخت او دولمبو و سوپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذور یار سره. د دې شعر څښتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچې دی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د 14 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بایپاس ادرک خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1950 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو، چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو نو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند اکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولای، دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم معذور یار د شلمی صدی د اوستری نیمایه د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوري یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړې کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ دګر همیشه د توت ساتلی وو.
ځوان شهر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شهر ټولو کې ډیر سمیز تور خوندې کړي چې د پوان هر وخت کار ځنی حقستلای سي.
په تاتمول نومې شهر ټولګه کې لهجا سمیزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتې دي چې هغه په آینده وختونو کې او په وسنی وخت کې هم خلک یا د ادب چړونکي ډیر کار جن اخستلای شي چې هغه د سیمیز غرنی او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وي.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعري ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یو روغتون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکو الماس خانم نن سبا په تار اوستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینه فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسي په زړه مات ګرځي ملنګه، د چا لغم داسي په زړه مات ګرځي ملنګه، چې ما غوندې بي وسه او میرات ګرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتري کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوک ده زوخ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانیه ده خانانو ستا خوشان ده فاتشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات ګرځې ملنګه. زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګه. چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو سم پخپل نمو پخپل سات کرزے ملنگا تو سم پخپل نمو پخپل سات کرزے ملنگا تو چال غم ادا سے پجڑو مات کرزے ملنگا چما غند بی وسا او ایرات کرزے ملنگا چما غند بی وسا او میرات کرزے ملنگا
الماس خانوم نن سبا په کوم انزور نو کار کوي د پښتونخوا د هنرمند د سنوتار یو انزور ته تیر میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسه بل ویډر د مسبی آزادی جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول ل الماس خانوم نه به واورو چې نشته میاشت وروسته تر جایزې دینه بیس جوړ کړی
جایزې نورستو هم زما محاسبه چې نور انزورونه جوړ کړم یو څه خو می روان کړی هم دی خو لا پای ته ونه درسولی خو هغه کله چې ماته جایزې اندازو فلم باندې نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې واغې پر منډه تر ډکه شو نه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انزورونه ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لانه دي نازول یو دا انزورونه ما نه دي جوړ کړی نو باید چې هغه جوړ کړم پای دې کار روان کړي
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللی وي
وو دا سی انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویل شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا خو لا پوره مینه جوړ کړی
ستاسو په خاني خامه کنزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو چیرې وي چې وسم دا تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا د مسبی نقش او انزورونه راګرځیدلې سیمبول ته مو څنګه مخه کړه
ما په ژوند کې په لومبي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویل چې څومره فشار د لاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذبات او احساسات اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سر یې منګې دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې دغه شپېلې د وخلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال یې پر سر جوړ کړی چې د دباو دی یا زبون په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو دا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب په سر یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کې جنگ جګل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینې دکا معاشره موږ تشکیل کوو بیا د مینې محبت صدری وای
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل
سیمبولونه د ټول مذهبونو دی لکه په ری کې عیسایت هم راځي هندویزم هم راځي اسلام پکې هم دی کرشنیزم کستومره هم کرشنیدی نو کستومره هم د مسره مذهبونه دی نو ما د هغه سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نو بیا می هم هغه د سومره د مسره شیخیزم او داسي مذهبونه دین دا ټول ما هغه کې رسم کړل
دغه نظریه دغه ائیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلې انزور کړه وروسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخکړه
لومبای ما جنه انزور کړی و دغه افغاني پیغله اورستو می ورته دغه سیمبولونه دغه کلزکه چې ماته دغه دغه کوم پروګرام چې ویا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موسن کولې شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادۍ وخایو دنیا ته یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه راغولې شو نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړی دا چې څنګه زکولې شم دغه سیزنزور کړم نو دغه خپل یو خیال می وو چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شو چې د دې په سر باندې انبار دي یا هم په دغه په معاشره کې دي یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنگ جګړې او قتلونه کېږي نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي دا سي هڅونه تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم. بیا خو ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسني ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضي او اغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي نو زمونږ پښتنه رو نه واستدې جوګې دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامني کی او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څو زمونږ رو نه دغه دي دا او اویرنس پکې ډېر زیات راغلي دي پښتنو کې وس نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کمخې ترازی نو باید چې دغه ورونه داغي هم دغه سپورټو کې او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دینه هم لکه ما د سمر سپورټ نه لاو شو وس دی انزور سره نو داسې بنورې نه کوته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو یاد به منچل پروګرام لا سادي رادیو او د خبرمنه په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کو. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کو. پر ښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلي دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت له محصلینو یې پوښتنې وکړې چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه په خپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پیژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي د دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کلمور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دای خپلم به احتیاط د دای خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل شوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغیز خپرول شي. که مذهبي اړخ ته وګورو د مور دعا جنت هوا دا خپل یو خپ جمله ده کې دا چې سړی دې ته متوجي کې چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړی چې سیال سي. غیرتی خلک په لونو تعلیم کوي او یادا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کیږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي. تا ته ولې زور در کوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ ښه نه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضی ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب تلمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدې. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کیږي چې میلمانه یې ډیر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډیر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوس نه دیږي. قومی مشر امیر بادشاه آزادی رادیو توایی په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وی چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بي وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دوه قومي جوړه شوې ده، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمانه لري او خد سترخون لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو سیدونکو قومي مشر شاپوروي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست تر سیاده ول نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي
دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او د کوشش کې د خوست خلک را دایمه نو څنګه هته دی علاقه مندم دي چې د خوست خلک ریوا د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړه. کله موږ هغه د خوستولو د میمن نوازین د احساس کې کوم توجه وي.
مختار الدین جلال زوی دی او قومي ملک زوی دی. نو ما وړای وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپنګره مشر قومي سړایو ملک وو او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومي خل مخور مسپنګرو ته بوجرو ترتل دی غیب ډیر درنوای کې دلغه ته وو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو پام دې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دا غمی مننوزی ختم نه کوو. دا غ دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسدون کې قمر خان کامران وای و ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملمه راځي.
منګه شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید منګ افتخار کو چې دوا در ملمانه د منکور تر راځي او هر یو ورور دغه دوا در ملمنو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدون کې سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د ملمه عزت کوي.
دا واقعته چې په خوښ کې میمنوازي به خزوت د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم مخپله وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو غړل در کوي. اینی په ډیر او یاله ټند سره سره مازه کا پیژنې دي او کنه دې پیژنې. نو دا ثابت وی چې دا د خوښ خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او د نه پیژنګلې په اساس دوی تاسو سینما شرکول او خره او بیت سوتل د دې میمنځي خر طریق.
سره لدې چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی، خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژۍ پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیرښت او چټکتوب راغلی، بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
پخوا که دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې، هلته دومره ضرورتونه نه اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو هم دا ده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او د دغه فامیل د غړو هغه مصروفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستی ټولنه چې د خواوشا دیرشو لویو وړو قومونو څخه جوړه شوې، د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستی ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي. پومونی کې چې کله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي، شپانه نورستانیان او د مالونو څښتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي، له مالونو، پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوښۍ کې خلک میلې جوړوي. لخرونو رخونو درشکته شوی نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګي مټال ولسوالۍ د افسي کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پسرلی له سمه جوزا کې زموږ دود دستور دار چې موږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شوې د امزان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیته وی چې کوم کسان کوژده شوی وي، هغه په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي، درې څلور مال لالای او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله او مونږ هم په خیر غرون نه کوښو او واره ته درې څلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره ته کوښې دوستانو انډیوالانو یې خامخا خوشحاليږي.
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستاني راته وویل: لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او حمل ته ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسیږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي، هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمې دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې کلی په شاوخوا کې وي، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلی کې بانډو او لری پرتو سیمو ته د څاروي وړل به د یخنی پیل کېدو سره بیرته خپلو کلی او هوارو زین ته راوستل او په دغه شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالداری بوختي د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غن رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان خپلواکي